او بل هم بلجیکای معرفي کوي، او پنی مدری یا پښتو ژبوي لوختيام غوالم، او داسې ښایي چې روختون ته بهرني متخصص ډاکټران نیولې دي. حال دا چې له نرس نه به پورته سړیم پکې ونه ویني. هغه کوم یو ډاکټر چې د ولایتونو له طب پوهنځي وتلی وي، هغه به بیا له ډال له نرسانو سره په چپرکټونو ګرځي چې د ناروغانو وزیټ کوي. توبه خدایه، په هر څه کې چل. د خپرونې په پیل کې مو له رئیس صاحب سره مرکه درته کړې چې خبر شئ ولې نجار د موچی او موچی د نجار په ځای مقرر کړی دی. رئیس صاحب، خبر شو چې ځینې تبدیلۍ او برطرفۍ دې کړې دي، که علت ووایې؟
علتونه یې ډېر دي، خو یو مهم علت یې په کار کې تنوع ده. مثلا سړی په یو مسلک یا کار کې خسته شوی، هغه مو له هغه مسلک بل مسلک ته تبدیل کړی دی چې په کار کې تغییر راشي، تنوع راشي او خوند ترې واخلي.
مثلا څه ډول؟
مثلا نجار مې د موچی پر ځای او موچی مې د نجار پر ځای مقرر کړی، ځکه موچی حتمان له ډېر ځای په ځای کېناستو بیخي پتنګ شوی دی او نجار له ډېرو درېدو او ګرځېدو نه. نو که یو د بل ځای ته لاړ شي، د نجار به لږ دمه جوړه شي او موچی به لږ په حرکت راشي او د وجود غړي به یې وغوړېږي. مثلا داسې مې نداف د نانوای او نانوای مې د نداف په ځای مقرر کړی، قصاب مې د سلمان او سلمان مې د قصاب پر ځای وګماره، انجینیر مې د ډاکټر او ډاکټر مې د مادن کارونو ته ولېږه چې وګورو په کارونو کې څومره ښه والی راځي او که نه راځي.
یعنی دا کار مو د دې لپاره کړی چې تجربه وکړي؟
یو علت یې دا هم دی. په مختلفو کارونو کې د خلکو تجربه کول حتما یوه نتیجه لري، یا ښه یا بده. که ښه وه دوام به ورکړو او که بده وه بنده به یې کړو.
نو په دې ډول خو د تا د کار موده ټوله په تجربه کې تیریږي، نتایج به بیا څوک څیړي؟
په دې هکله مې لا فکر نه دی کړی، دا به بیا بل وخت درته ووایم.
رئیس صاحب، نو تا چې نجار د موچی او موچی د نجار په ځای مقرر کړی، د هغوی د کارونو په کیفیت کې به څه تغییر راشي کنه؟
هو بالکل، نجار په تیز کار اموخته دی، ټول کار یې په سانتی، میلی او هنچ او ترازو ده. که د بوټونو او څپلیو په ګنډلو او پینه کولو کې له سانتی، میلی او ترازو کار واخلي، کار به یې ډېر موثر او کیفیت به یې ډېر لوړ شي. همدا ډول د تلیو په سریښولو کې هم تکړه دی، ځکه د لرګیو پلې ډېرې سره سریښ کړي دي. همدا ډول که موچی د نجار په کار، یعنې د دروازې، الماریو، کړکیو جوړولو کې له برندې، میخکاش، سټک، سریښ او سندان نه سم کار واخلي، نو د کار کیفیت به یې ډېر پورته لاړ شي.
خو د دغو مختلفو مسلکونو زده کول او د هغوی له تخنیکونو ځان خبرول ډېر وخت نه غواړي؟
تا والا عجیب انجلی، اتوم چی کشف شو نو اتومی بمی خوب سبا باندې جوړ نشو، ډیر کال وروسته ترې اتوم بم جوړ شو. دوم را هم ورخطا کیږي، حوصله پیدا کړی. دنیا په حوصله حوصله ځان دی وسنی حالت ته را رسولای دی.
د خلکو زړه ته نه غورځیږي چې دا کار به نتیجه ورکړي؟
د خلکو زړه ته خدا هم نه غورځیده چې زه به رئیس شم او تر دې وخته به ځوانده یم. د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېږي چې بل ځل به هم رئیس شم. د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېده چې یو وخت به د تیښتې لاره نه لري. د خلکو زړه ته خو دا هم نه غورځېده چې په کابل کې به د ځمکې اوبه 40 متره ټیټې شي. خو اوس دا هر څه هغه دي د سر په سترګو ویني.
نو ته وایې چې انجینر به د ډاکټر او ډاکټر به د انجینر کارونه وکړی شي؟
که خلوص او اراده وي کولی شي. دغه د ماته وګوره چې څه وم او اوس څه کوم.
خو خلک وایي چې ته لګیا یې ریاست تبا کوې.
وزه چټه که وزه چې شاته دې ونه ګورې، د ماله نرمې ژبې غلطه ګټه اخلي. چټک چټک وزه.
ځینې کورونه او خلک اوس هم د فلمونو شوقیان دي. همدغسې د فلمونو یوه شوقي کور ته مو بیایو. مورې، لوري د چا فلم ور واچوم؟
د سلمان خان ور واچوا.
نه لوري د سلمان خان مور اچوي که زما منیا د امیر خان به وګورو.
ورک دسی دا فلمونه هغه رسلینګ ور واچوا.
رسلینګ څوک دی؟
د کوچي غچ
هغه وال دربول چې دی پکشي.
او هماغه
د کوچي غچ خو دی بېګا وکوت هره ورځ یې را باندې ګورې. مورې د رنبیر کپور به ور واچوم. ډېر ښه ډنګسونه یې پکې کړي دي. دومره ښکلی پکې ښکاري چې ته به وایې په دنیا کې همدا یو دی.
او کمقلې میرا ته ورشه پوښتنه وکړه چې په فلمي هلکانو کې څوک ډېر ښکلی دی. هسې دې په رنبیر کپور زړه بایللی دی.
زړه مې نه دی پرې بایللی خو له ښایسته یې هم څوک نشي منکرېدلی.
تر ټولو ښکلی هلک سلمان خان دی. خفه کېږه مه.
اوس تاسې مه سره وهئ. ټول ښکلي دي خو امیر خان ډېر کامیاب دی.
څنګه کامیاب دی؟
دی نو ته یې څه کوې؟
له کوره مسامه د هندي فلمونو کمپنۍ جوړه کړې ده. ټوله ورځ سلمان خان، شاهرخ خان او رنبیر کپور ده.
وروره ته هم له ځانه د هالیوډ لوبغاړی جوړ کړی دی. ټوله ورځ انګلیزي فلمونه ګورې.
زه یې که ګورم یو څه ترې زده کوم. تاسې خو یې له کاره ایستلی یئ.
ولې یې له کاره ایستلی یو؟ څه مو نه دي کړي؟
څه مو کړي دي؟ هره ورځ د کتغ په ځای چپس خورو. چې ورته وایې ولې وایې ناوخته سوه.
شکیبه زویه اوس تیرا خور دې څه ته په عذابوې؟ که کوچي کچ ګورې وسه په کمپیوټر کې دې وګوره.
دا په څه شي مو سره جنګ دی؟
په فلم سره وایې.
ولې؟
خو میرا وایي چې د رنبیر کپور ور واچوي او تیرا وایي چې د سلمان خان ور واچوي. شکیب کلک دی چې کوچي کچ ور واچوي.
او ته دې چا ګورې؟
زه وایم چې د امیر خان دې ور واچوي.
راځئ زه به یوه فیصله وکړم.
سمه ده پلاره، زه ته ووایه چې د چا ور واچوو.
زه خو وایم چې د دلیپ کمار او یاراج کپور ور واچوئ چې د فلم په خوند پوه شئ. دا اوسني لکه مرغان ټول په هوا کې ګرځي.
دلیپ کمار دې ورک شي د راج کپور سره. ته اوس بیا ځان دلیپ کمار دلیپ کمار مه راته جوړوه.
وی پلاره، هغه دواړه څومره بدرنګه دي.
ولې خاندي؟
اوس خو هغه فلمونه داسې ښکاري لکه کارتوني.
پلاره څومره حوصله دې ده چې هغه درې ساعته فلم ته به ناستې هغه هم بیا ټوله کیسه یي.
ده خو ما ته هم ځان دلیپ کمار دلیپ کمار کاوه.
چا ته وایې او ښځې؟ زه نه وم ته وې چې کله به نرګس شوې او کله هم مدوباله.
وی هغه دې برخه م لاړ.
زه ډېر ښه وشوه چې دغه د هندي فلمونو سټوډیو خو تیاره شوه. کور نه دی، سام د بمبئی د ښار فلمي سټوډیو ده.
چاپ غږېږه مه، تا هم په ډېر کشتي کچ لیونی کړو.
اوس دغه برک شیرم واورئ.
د کاندیدانو زړونه، د کاندیدانو زړونه، د ماشومانو غوندې چې چوشکی ته یا پاپړو ته ټوپونه وهي، د پارلمان څوکۍ ته، د وکالت موټر ته، د پارلمان څوکۍ ته، د وکالت موټر ته، او د دوبۍ چکر ته غټ غټ خیزونه وهي، غټ غټ خیزونه وهي. د کاندیدانو پخی لکه د ژرندې پلونه، لکه د لمر سترګه، لکه د دوکاندار سترګې، یا د ټیکسي ټایرونه، لا اقل دوله ساعته په حرکت کې وي او په رفتار کې وي، په حرکت کې وي او په رفتار کې وي. د کاندیدانو ژبې لکه بیا ټیکړه چیږي، چاته د یو څه چاته د بل څه په وادو غږیږي، نه ستړي کیږي نه دریږي، نه یې جملې خلاصیږي، نه ستړي کیږي نه دریږي، نه یې جملې خلاصیږي. د کاندیدانو ژبې لکه بیا ټیکړه چیږي، د کاندیدانو ژبې لکه بیا ټیکړه چیږي، لکه بیا ټیکړه چیږي.
دا خبرونه ننګیار نشنه برابره کړی و او برخه غیستونکی و صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، ستاره امینی، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 44 یاویا، کندهار دوویشت، خوست یو، کندوز یو او جلال آباد څلور.
Nare nare o.